لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر غني وایي افغان امنیتي ځواکونو د دښمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخه نیولې ده. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اورزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست رشپه په مرموز ډول وشل شوی دی. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په عملیاتو کې درویش وسله وال طالبان وشل شوی، او نیپالی چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر سلګونو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه د اورسکان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان تیرش په مرکز ترینکوټ کې لخپل ملګری سره په مرموز ډول وشل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست والی ویان دوست محمد نایب ازادي رادیو ته وویل چې له امنی قمندان سره د قمندانۍ د جنۍ تحقیقاتو یو مسول هم و چې هغه ته زیان نه درسېدلی. د اورسکان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان له تیرو 12 کلونو راهیسې د دغه ولایت په امنی قمندانۍ کې د جنۍ جرایمو په برخه کې کار کوو، او د دې ولایت د امنی قمندان متی الله خان تر وژل کېدو وروسته د اورزګان د امنی قمندانۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په عملیاتو کې درویش وسله وال طالبان وژل شوی دي. په بادغیس کې د 215 نمبر سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمع عدیل ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شو طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قمندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچق سیمه کې پیل شوی وو، نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوی دي. د روسي راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول کرر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرسل خانجان الکوزی پرون شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون خایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرسیال او یو شمیر نورو پانګوالو پرون شنبه د اقتصادي اصلاحاتو او تجارتي ستونزو د حل یو طرح ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا ښه امنیت غواړي، او د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د کابل بامیانو لوی لار د 15 میاشتنی ځنډ وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. دغه لوی لار د واورو د ښویېدو له امله د حاجیګه کوټل په سیمه کې بنده وه چې د موټرو چلوونکو او خلکو په مرسته بیرته پرانیستل شوه. د بامیانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر رضا رفعت ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې له خلاصېدو سره به په بامیانو کې خوراکي مواد او د ژوند توکي ارزانه شي. نوموړی وایي چې د کابل بامیانو لار په پرانیستلو سره به د موټرو په کرایو او همدارس د خوراکي توکو د موادو بیې هم ارزانه شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ. نیپالی چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر 1301 ته رسیدلی دی. چارواکو پرون شنبه ویل چې یوازې د پلازمینې په ګڼ میشتې سیمې کټمندو دره کې 1500 څلور سنه مړ شوي دي. د زلزلې له امله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 2.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کتماندو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله وه چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. د عراق د فلوجا ولایت په شمالي سیمو کې پرون شنبه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبر ورکړل شوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یعنی داعش تر دې یوه ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډک بلدوزر ورسولی. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې عسکر په پیکاپ موټر کې سپار کړي وو او د فلوجي ښار په لارو او کوڅو کې خلکو ته ورښکاره کول. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډیر دقت ساري او داسې ګڼل کیږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف به د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نورسلطان نظربایوف 40 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان ډیر پیژندل شوي کسان نه دي. داسې انګیرل کیږي چې په ټاکنو کې د نظربایوف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلوي ویان دي او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام لري. د دې خبرونې پترس کې اوري. ولسمشر غنی وی افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخه نیولې ده. روسي افغان امنیتی ځواکونه د مخدرو موادو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن کړي.
دا څرګندونې بیا اساس دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دارا دو.
د کورونا چارو د وزارت لویان سره په دې موضوع مرکه لرو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې به د ملاریا ریښه وباسي. د سیمه ایزو ارګانونو یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي چې د دغه ولایت د ګرمسیر ولسواله او امنیت قمندان په غیر قانوني ډول له کاره ګوښه شوي دي. د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او همداراز مخکښ شزي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود. خو امنیتي ځواکونو ثابت کړه چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جنګیږي او د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو ولایتونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړې چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تېرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل: حتی په مرجع او سنگین کې چې په تېرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښه ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او ښه تجهیز کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښتو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ملاریا ناروغي د لمنځوړلو په هدف یې هڅې تیزی کړي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو له ملاریا سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یو غونډه کې وویل په تیرو څو کلونو کې له دې ناروغي سره د دوی مبارزه بریالی و. په همدې مهال د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان چمتو دی د ملاریا د کنټرول د ملي پروګرام په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف فرابور کې واوري.
په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت پر داسې مهال د ملاریا ناروغۍ د لمنځوړلو په برخه کې د جدي هڅو د پیلولو خبره کوي چې ویل کېږي اوس مهال د هیواد 50% خلک د دغه ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د شنبې په ورځ په کابل کې له ملاریا سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شو مراسمو کې ویل چې په دې برخه کې پخوانی هڅو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ښاغلی نعیم ویل چې د مغزي ملاریا ناروغۍ لمنځوړل د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري.
در حدود 75
د هیواد 50% نفوس په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا خطر بیخي زیات او یا هم په منځنۍ کچه دی چې هغه لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونه دي. موږ هیله من یو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې په هغې کې د خطرناکې ملاریا چې دماغي ملاریا هم ورته ویل کېږي د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ وکړو.
ښاغلی نعیم وویل چې اوس مهال د هیواد نورو سیمو ته په کتو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د ملاریا ناروغي زیاته موجوده ده. د پښخانو ویشل، د جماعتونو لالارې، د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترسره کول، د ټلویزیون او رادیوګانو لالارې خلکو ته د ملاریا ناروغي د مخنیوي په اړه معلومات ورکول، په لورو پروتوسیمو کې خلکو ته د درملو ویشل، د روغتیايي کارمندانو د ظرفیت لوړول د هغه کارونو له جملې څخه دي چې د وزارت په هیواد کې د ملاریا ناروغي د مخنیوي په هدف ترسره کړي دي. د عامې روغتیا وزارت معلومات لمخې په 2016 میلادي کال کې نسبت 2013 میلادي کال ته په هیواد کې د ملاریا ناروغي په پیښو کې 8% کموالی راغلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د ملاریا ناروغي تشخیص او درملنه په 2300 روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د ملاریا ناروغي یو خطرناک او د درملنې وړ ناروغي ده چې د وې ډول غوماشې په چچلو سره څوک په دغه ناروغي اخته کیږي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله د دې ناروغي د مخنیوي لپاره په هیواد کې واکسین نه موجود. پر همدې حال په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر ریچارډ وایي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې به له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
موږ ژمنه کوو چې د افغانستان د حکومت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوو تر څو دغه ناروغي له منځه یوسو چې افغانستان د دې ناروغۍ څخه پاک کړو. موږ له نورو څخه هم غواړو سو په دې برخه کې پانګونه او عملي اقدامات وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د استازي په خبره ملاریا د دې سره سره چې یو ناروغي ده پر اقتصاد باندې هم منفي تاثیر لري چې په دې ناروغي اخته کسان د کار کولو توان له لاسه ورکوي چې د فقر او بدبختۍ سبب ګرځي. د دې سره سره چې د عامې روغتیا وزارت د یادې ناروغۍ د مخنیوي او لورو پروتو سیمو ته د روغتیایي درملو د رسولو خبره کوي، خو خلک انتقاد کوي چې اوس هم د هیواد په زیاتو سیمو کې اړینو روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د برښنا شرکت د کاسا زر پروژه له اقتصادي او سیاسي پلوه د افغانستان او سیمې لپاره ګټوره بولي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې پر اساس د قزاقستان او تاجکستان زر میگاواټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان او 300 میگاواټه افغانستان ته لیږدول کیږي. د کاسا زر پروژې وروستی تړون د جمعې په ورځ د غړیو هیوادونو ترمنځ د ترکیې په استانبول کې لاسلیک شو. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
کاسا 1000 لمنځنۍ آسیا څخه د آسیا جنوب ته د برښنا د لیږد پروژه ده چې له عملي کېدو سره یې سیمې او ډېر هیوادونو ته ګټه رسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لویې پروژې عملي کول د ګاونډیو او په تېره بیا د پروژې د غړو هیوادونو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان او افغانستان ترمنځ همکاري وړي کې پراخوي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سربېره چې افغانستان ته د کاسا 1000 له پروژې 300 میګاواټه برښنا رسیږي، هر کال دې هیواد ته 15 میلیونه ډالر مالیه هم جمع کیږي.
د کاسا 1000 پروژه له دې پلوه چې په سیمه کې اقتصادي اړیکې پیاوړي او همغږي کوي مهمه پروژه ده. دا ډول پروژه هغه هیوادونه چې ترې برخه اخلي په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیرو همکاریو ته هڅوي.
د کاسا 1000 د افغانستان له لارې پاکستان ته تا د تاجکستان او قزاقستان برښنا د لیک پروژې وروستی تړون د جمعې په ورځ د غړو هیوادونو ترمنځ د ترکیې په استانبول کې لاسلیک شو. د دې تړون د مخې د قزاقستان او تاجکستان زر میګاواټه برښنا پاکستان ته لیږدول کیږي او 300 میګاواټه نوره برښنا د افغانستان هغو سیمو ته ورکول کیږي چې د برښنا د لیږد مزید ترې تیریږي. له دې سره د افغانستان د برښنا شرکت وایي د کاسا 1000 پروژه په دې برسیره چې افغانستان ته برښنا ورکوي د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي وضعیت هم اغیز کوي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې د برښنا د لیږد مزیبه د کندوز، بغلان، پنچیر، کابل، لغمان او ننګرهار له لارې پاکستان ته وغځیږي. ښاغلی توحیدی وایي دا پروژه تر راتلونکو دریو کلونو پورې ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
د قزاقستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې تړون د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې وې چې هغه اوس حل شوې دي. نو ټول ستونزې ختمې شوي او کار عملاً پیلېږي. ټاکل شوی چې د 2013 کال د مې تر میاشتې د پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د غړو هیوادونو ترمنځ د کاسا 1000 پروژې تړون داسې وخت وروستی کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته تل ټینګار کړی چې د اقتصادي سرچینو له تامین سره به کوشش وکړي د سیمې هیوادونه په افغانستان کې امنیت ته وهڅوي. له دې سره د ولسي جرګې د مخابراتو، مواصلاتو، اوبو او برښنا د کمیسیون غړی غلام فاروق مجرو د هغې اهمیت تر څنګ په حکومت غږ کوي چې د پروژې امنیت ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان لپاره دا پروژه هم د اقتصادي اړخه، هم د امنیتي پلوه، هم د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو له پلوه چې افغانستان ته محوري رول ورکوي ډېر اهمیت څخه
برخمنه.
د راپورونو له مخې د کاسا 1000 پروژې لګښت د 1 میلیارد ډالرو څخه ډېر تخمین شوی چې 208 میلیونه ډالر یوازې مالیه کیږي. ویل کیږي د دې پروژې بشپړېدو ته پاکستان چې د برښنا له ډېر کمښت سره مخ دی لیواله دی او ترڅنګ افغانستان ته له مالیو، برښنا او خلکو ته د بوختیاو د پیدا کولو لړخه ښه ګټه رسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ادعا کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېمه برخه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. د دې ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندولې په مسکو کې د یو شمېر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. د ازادي رادیو خبریالي حمیدی هارون عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د دغه روسي چارواکي د څرګندونو په باب نظر پوښتلی.
دا څرګندونې ډېر بې اساس دي او نادرسته دي. مونږ یې په کلکو دارا دو او په منطقي کې یوازنۍ هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان له لاسه ورکوي، هغه د افغانستان پولیس دی. ای کاش په منطقې کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه موږ دغه قاچاقبران نیولي دي او دغسې مبارزه کوو. خو دغه هیوادونو ته فقط سرګردونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویرې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقې کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قربانۍ نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغسې مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوئ چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله دا ده چې څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه هیوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هیوادونه او ولې دغه اقدامات امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس یا مشر د څرګندونو په خبرګون کې خبرې کولې. د دې خبرونې په ترڅ کې ستاسو ځینې پیغامونه یا اسمسونه هم لولو. له کابل څخه هلمند ته د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې تللی پلاوی وایي د ګرمسیر ولسواله او امنیه قمندان په غیر قانوني ډول له دندو لرې شوي دي. یوه میاشت وړاندې د ولایت د مقام له لورې د ګرمسیر ولسواله او امنیه قمندان په دې خاطر له دندو لرې شول چې ګواکې د کوکنارو د کمپاین پر مهال له کروندګرو څخه پیسې ټولې کړې دي. په دې اړه له هلمنده د الیاس دایی راپور واوري.
د محلي ارګانونو د خپلواکۍ ادارې اړوند د تفتیش د ریاست هغه مفتشین چې د تیرو څو ورځو راهیسې د ګرمسیر د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو او دغه تورونو په اړه چې پر ولسوال لګېدلې دي پلټنې کړې دي وایي دا تورونه بې بنیاده دي او یا دواړه مسؤلین په غیر قانوني ډول له دندو لرې شوي دي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری او امنیه قمندان د خپل ملي امنیت د مدیر سره یو ځای په دې خاطر له دندو لرې شول چې ګواکې د کوکنارو د کمپاین پر مهال په غیر قانوني ډول پیسې اخیستې دي. د کابل څخه د محلي ارګانونو د ادارې اړوند د تفتیش د ریاست مفتشینو څخه محمد ناصر روشان ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه به پلټنې تر ډېر دوام وکړي خو د تیرو څو ورځو پلټنې ښیي چې دوی دواړه په غیر قانوني ډول دندو لرې شوي دي.
موږ خو لاړو خلک راټول په حدود د زرو نفرو، بس ټولو مسؤلینو خبرې وکړې، سپینګیرو خبرې وکړې، موږ فقط د هغوی واورېدلې چې واقعیت څه شی دی، که چای دا درلودله یا نه درلودله، باید عملته جګ شوي وای او د ولسوال چې چا خبره تبدیل شوی و باید پیسې تی غوښتې وای، بلې غوښتې وای. خو فکر کوم چې دا څېړنې زیاتې څېړنې ته ضرورت لري، زموږ څېړنې لا دوام لري او فعلا نتیجه نشو ویلی په دې چې په آینده کې به بیا دا مسله روښانه شي، ځکه چې دلته چې ادعا شوې ده د ادعا ثابتول ډېره مشکله خبره ده، اسانه خبره نه ده.
په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو یو استازي څو ورځې وړاندې یو اندازه پیسې هم رسنیو ته وښودلې چې د کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه اخیستل شوي وي او د ولایت مقام په مرسته بیرته کروندګرو ته ورکول شوي. خو د کابل څخه راغلی هیئت ازادي راډیو ته وویل چې سره له دې چې د ګرمسیر پر ولسوال د 230 لک پاکستاني کلدار لګول شوی تور بې بنیاده دی، هغه پیسې هم تش په نامه د یوې دسیسې برخه وبللې چې رسنیو ته په دې نوم ښودل شوي دي چې د کروندګرو څخه اخیستل شوي دي او بیرته کروندګرو ته ورکول شوي دي. د ګرمسیر اوسنی ولسوال نعمت الله شملانی او د ګرمسیر قومي مشرانو چې په دې اړه یوې علني غونډې ته خبرې کولې د ګرمسیر په پخواني ولسوال ایوب عمر لګول شوي تورنه رد کړه او دا یې غیر قانوني کار وبله.
او دغه تهمت او تور چې د ګرمسیر په ولسوالۍ په خلکو لګېدلی دی، په خاصه توګه په رهبری باندې لګېدلی دی، د دې د اثبات دلایل تر اوسه برخه وجود نه لري چې چا اثباتیه دلایل پیدا کړي ولې افواط ممکن وي.
چا ورکړی دی ونې مکه ووایه ووایه چا ورکړی دی ونې مکه ولې بې ځایه متهم تور د ګرمسیل پر ولس باندې لګېږي. موږ دا تور غواړو چې د ګرمسیل د قومي مشرانو قومي سپین ټول صحیح نه شي او همدارنګه د دغه ولسوال صاحب د وژو څخه د قومندان صاحب د امنیتي ملي د مدیر صاحب د وژو څخه هیڅ شي.
د ګرمسیر پخوانی ولسوال ابو عمر عمری چې اوس مهال د واشیر د سرپرست ولسوال په حیث دنده ترسره کوي د خلکو څخه غوښتنه وکړه که چیرې د کوکنارو د کمپاین پر مهال د پیسو د ټولولو په اړه هر څوک ثبوت او ادعا ولري عدلي ادارو ته دې په خاص ډول د کابل څخه راغلو پلټونکو هیئت ته مراجعه وکړي او د قانون ته دې د ده په سپارلو کې مرسته وکړي. ولسوال وویل په دې دسیسه کې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي مسؤلین لاس لري او غواړي په دې ډول ګرمسیر ولسوالۍ ناامنه وشي.
کسان چې نن زموږ په دولتي پوستونو کې ننوتل دي پخوا د طالبانو مشهوره قمندانان وه د ملا دجلا قمندانان وه د هغوی څخه په استفاده باندې دا ګیم بازي سو او دا دولس کسان یې ودرول او د هر کس په لاس کې لس لس دولس دولس زره کالداري ورکول شولې چې دا په ګرمسیر کې دوه سوه اتیا لکه بزګرو ته ورکول شولې. لس لس کسه چې لس لس زره یې په لاس کې دا یو لک روپۍ کېږي دوه سوه نهه اویا لکه روپۍ چای وړلې او دا پخپله چې دوی اقرار کړی وو چې موږ کوکنار کرلي وه د کوکنارو پر سر موږ څخه روپۍ واخیست کوکنار کرونکی هم مجرم دی رشوت ورکونکی هم مجرم دی. تقدیر نسولم د قربانو استاینه می ونسوله ولی نور مجازات او بدنام سرو.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قمندان په داسې حال کې په دې تور له دندو لرې سوي چې په ځینو نورو ولسوالیو کې د کوکنارو د کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه د اخیستل شوو پیسو ادا په ډېر شدت موجوده ده خو تر اوسه دولتي چارواکو په دې اړه د پلټونو او تحقیق هېڅ ډول خبر نه دی ورکړی. ګرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د ټول هلمند په سطح نمونه امنیت او حکومتداري لري. د ګرمسیر خلک وایي که چیرې لرې کړی سوی ولسوالۍ ایوب عمر عمري او امنیه قمندان بیرته ور ونه لېږل سي د حکومت سره به خپلې مرستې پای ته ورسوي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه ترو
د پاکستان په کراچي ښار کې د جمعې په ماښام د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل راپور کې وایي چې سبین محمود د پاکستان د مدني ټولنې په فعالانو کې دروند نوم درلود. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
سبین محمود په 2001 میلادي کال کې د دوهم پوړ د سیکنډ فلور یا ټي 2 اف په نوم یو ټولنه جوړه کړې وه چې په هغه کې باید مدني فعالانو غونډې کولې او د بشري حقوقو په اړه بحثونه وکړل. د سبین محمود په ټولنه کې خلک په یو نسبتا واړه کتابتون او کافه کې راغونډېدل خو د دې ملګري په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د مبارزې یو عمده ځای ګڼي. په کراچي کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود د جمعې په ورځ په خپله ټولنه کې د لادرک بلوڅانو د حقوقو په اړه په غونډه کې و او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان یې وربللي وو. د دې غونډې د وتلو سره سم ناڅرګندو کسانو وویشته او ځای پر ځای ووژل سوه. د دې مور چې د پیښې پر مهال ورسره وه په شدت زخمي وه او وروسته روغتون ته ولېږدول سوه. د کراچي د پولیسو مرستیال ظفر اقبال وروسته د دغې پیښې په اړه وویل هغه له یوه پروګرام استنېده چې دوه په موټر سایکل سپاره کسان یې مخې ته ودرېدل ډزې ورباندې وکړې. سبین محمود ځای پر ځای ووژل سوه او مور یې زخمي سوه. موټر یې د پولیسو په مرکز کې دی او څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې د مدني ټولنې یو غړی ناصر منصور چې له سبین محمود سره یې نږدې پېژندګلوي درلوده ازادي راډیو ته وایي چې د دې په ټولنه کې هغو کسانو ته د خبرو وخت ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د غږ اوچتولو حق نه درلود.
په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شوو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې.
په پاکستان کې د مدني ټولنې یوه بله مخکښه فعاله او د سبین محمود ملګری مهناز رحمان وایي په پاکستان کې د سبین محمود د ټولنې په څیر د آزاد بحث او خبرو ځای نشته.
پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نورلال زابل ولایت څخه لیکلی دی، زما غوښتنه دا ده چې په زابل کې د موټر سایکلو باندې بندیز دی ختم شي. درې کاله کېږي چې په زابل کې په موټر سایکلو بندیز دی. محمد کریم بارک له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلی وایي، د شکایت مې دا ده چې د پوهنې ریاست مقام څخه لرمه چې په معروف ولسوالۍ کې در شپک دیش شوانزی طول غیری فعال و ماشونه ورلکی جهیل ده چه زموش مکتبون را تخلاص کری. او عبدالحق عادل ده هلمن لنادلی ولسوالی سخلی کلی دی چه ولی ده ماشومان و واکسین نشروع کیشی. ده روختیال وزارت سخه هیله که و چه جر تر جر زموش پا ولایت که ده ماشومان و واکسین پیل کری. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. مخکشي شزي او ژوند پشي بو کې دغه راز د ژوند رنگونه هم لرو. خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دی. مرزی احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اورسکان د امنی قماندانۍ سرپرست ګلاب خان تیره شپه په مرکز ترینکوټ کې له خپل ملګري سره په مرموز ډول وژل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې ګلاب خان سره د امنی قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو یو مسؤل هم و، خو نوموړي ته زیان نه رسیدلی او څېړنې ترې روانې دي. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کابل بامیانو لوی لاره د پنځه میاشتنی ځنډ وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1301 ته رسېدلی دی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 2.8 درجې ښودلی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون شنبه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبر ورکړل شوی دی. دوه سویډنیان چې په 2013 میلادي کال کې په سوریه کې د القاعده شبکې د النصره جبهې له لوري تښتول شوي ول د جمعې په ورځ خوشي شوي دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري. ساعت لس بجې او 2 دقیقې دي. د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه، مخکښ شزي او د غرض ژوند په د ژوند په شیبو کې ونیسي لړۍ لرو.
د ژوند رنگونه
زمانو لالګول د لوګر ما او په الحال ملت کابل کې ژوند کوم.
او بادرنګ دی په کراچۍ بار کړی؟
بادرنګ می بار کړی وو، سوداګان یې اوس ځکه خاص خوند نشته، په خانه مزي نشته، کوم شو سودا څوک دوم نه نالي.
وای کرو ته ما کرو دی خو خوند یو بوړې دی اوس.
خوند یو بوړې کړ.
بادرنګ ما غ دی خو.
بادرنګ ما غ بادرنګ دی خو سودا نشته.
نو څه فکر کوي ولی نشته؟
ولا کور ته پیګ ورور څوک زړه نه خکې سوداګان سم نه خرڅي، ولا کې پیګ چې دا سره کوم حساب شو.
دا شونډې دی موتلې دی دا ولی.
ولا دا خو بس دغه د ریډې کار دا ورور بس غریبيار نشته ورور بس.
تشویش نشوندې موزي؟
تشویش نه شوندې وتلې ورور. سهار راشو ما خستان بیرته واپس کوړته.
او والا بس خدای دې ټولو ملشي. نو څنګه یعنی دومره خراب د کاروبار مو کله گزاره کوي؟
والا کاروبار ډیر خراب ده. مخکې هم 500 روپۍ ګټلې، اوس نه والا 200 هم نشو ګټای. سوداګان نه خرڅي ګانډي والا بس پنی ما باید سوداگان خلق وای دلتا مارکیتی گرانی دیو رو دلتا سوکی نوری دو
مارکیتی شیر تا دی نیتاسی بل زی نراوڑای
مونگ اسرائی شمالی نراوڑا دلتا مارکیت دو
بیا دا غتاس چی کم زی اوز پا کراچه بار کردی دی ام دلتا ولاد وی گرز
کلا دلتا ولاد وی کلا کتو پورتا گرز واندی والا بس سودا بس دو سی ویسا بده چی پیل حال خوی بیخی خوانده نشد دو دری میشتی کی گی چی بیخی دو سو اونو زیاد نشو گتای کاروبار خوان نتلی دو بیخ
درس مار چی شدی ویلی کو مسلک دی ندیز دان
والا مسلک می ندیز دارورا درس می تقریبا یا پینزش پاگم سیم پا پرم درس ویلی دا خود کور مشکلات دارورا بس سو کنو
وای او را کنیستی کری خزوانان بدرنگوی نکنه
بس دقا کارو ندی کارو خوان ننشت دارورا
نو دی کورانه بوج بیتا پا غاره بی
دی کورانه بوج دی ما پا غاره دا پلار می دا دیغم خپا مات دا کارا کور که
دا دی جوڑ که نو نور رونا
یا ورور می بل دا اغا ورکوٹه دا بس
درس مرس بپا اغا وای نو
اغا بانی خود درس وای مو اغا تو می ویلی ماری تو با دی ریڑی کار تا نرازی
ورد ایمان درس واخلا
ما ورتو ویلی ماری مانا با درس وای ریڑی کار با ریڑی شوک بنا که
درس یام خدا چی سڑه یعنی یاد سوایی وای کسب کون که دی خدای دوسته که نا
بلکل
نو دام اغا وای چوک چی کورت روزی گتی اغام پا عبادت که حسابی گی نو جون سر خوشحال خفه گلمنی
والا جون سر بس
کلا خوشحال کلا خفه
خوشحال کله خپای وس ز خاص خوندم نشته
بس خدای دی خوشحالی در کی ډیر مننه
خیر اوسه
مخکخ خزی
ازادي راډیو اوریدونکو سلام د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورځ صادق کرشنی لکندهار هرکلی کوم فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیر فعال انجلی ده د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی فریدا جانې ښه راغلاست که مهرباني وکړئ اول د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات راکړئ
مننه ډیره زیاته که زه چیرې په لنډ ډول باندې یادونه درته وکړم د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلا زه لرمه د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړي دي او فعلا هم هغه جریان لري او بالخصوص د ښځو د حق غوښتنې یا عادت خواهي په بخش کې هم زه فعلا فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړي دي د سولې په اړه باندې تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې په ولسوالیو کې زه د عامه پوهاوي پروګرامونه مخته بیایم چې هغه ګاهې د سولې د عنوان لاندې وي او ګاهې هغه د ولسوالۍ د دود او کلتور رواج په نظر کې نیولو سره تر بل عنوان لاندې وي خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا د عامه پوهاوي ورکول دي او د صحت په بخش کې زه فعلا په شاولي کوټ ژړۍ میوند او ارغستان ولسوالۍ کې همدارنګه تخته پل ولسوالۍ کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومانو چې البته د یو موسسې لخوا څخه حمایه کېږي خپله د ایم او پی ایچ یا صحت عامې لخوا څخه هم دی په هغه بخش کې هم زه فعلا فعالیتونه لرم او د ښځو په اړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې مطیر کې اجرا کړي دي او اوس فعلا هم زه تقریبا یو درې برنامې لاس کې لرم چې ډېر ژر به انشاءالله د تکمیلېدو څخه وروسته به زه انشاءالله هغه اجرا کړم
تاسو د سولې په برخه کې د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سوله کې ډیر مهم رول لري خو د معلوماتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا البته په جنوبي زون کې قندهار ولایت کې د سولې علي شورا شزنه خوندي په دې تر اوسه پر نیتوانی د دوی اولاد سترول سوالیو پورې او پیغام نه د سولې تر عنوان لاندې ورسي و دوی ته یا د دوی و ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو پوهاوی ورسي دوی نه دي توانېدلي خو خوشبختانه زه ووایم چې فعلا هم زما دغه فعالیتونه ترسره کېږي او روان دي په تېر کال کې د ډنډ دامان ارغنداب او خپله د قندهار ښار ځینې لرې پرتې سیمې په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دی او د دوی هغه عامه پوهاوي هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلی و دوغوی هغه عامه پوهاوي تکمیل شوی دی او فعلا هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري
یو شخص د سولې پر اوستلو کې څه رول لوبولای شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوستلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شخص ده، ځکه شخص کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخه ونیسي، شخص کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخه ونیسي، او شخص کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخه ونیسي. که واقعا ماغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچيري یو شخص وکولای شي، او کچيري یو شخص خپل د ذهنیت او پوهه ولري، هغه کولای شي په ډیره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخه ونیسي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې ښځه ډیر مهم رول لري د سولې پر اوستلو کې.
تاسو په خپلو خبرو کې هم دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه هلته تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته ووایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده، چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللی، داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګو څخه اورېدلي و چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي. خو خپله چې عملاً دې ډګر ته مخ ته سولم او زړه مې شک یې ودې ته او لاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غوندې انسانان دي. او فقط باور وکړئ چې خپله زه د پنجوایي ولسوالۍ یو تجربه به درسره شریکه کړم. تقریبا د درو هفتو د پاره ما هلته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د زما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د 15 نفرو په تعداد ښځینه خوندې په یو خور پسې چې کله هغه دا کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپله دا فکر وکړئ چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي، هغه څونې زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونې موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونې لیواله دي تر څو پوس یو څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه ان جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او زما خپلو معلوماتو پر اساس باندې یو لنډه سروې سوې وه. نه پوهېږم د څلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوې وه، او همدارنګه د هغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوې وه. زه خپله که درته ووایم چې په هغه کمیټه کې ما خپله شتون نه درلودلی یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړي وه د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې لخوا څخه یا د هغه اشخاص لخوا څخه زه ټاکل سوې وم، او دا یې ما ته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډېرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي او زه لا هم نور څه باید وکړم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته می ور نکړي، موري کوچی ته می ور نکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوګو وريدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو خکلی او خایسته ښکار شي، دا خکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د خزو هله د هغوی خکلا وي. اوریدونکو نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغو توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
بلو هم دول رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکت پگمی حسی زلی گی دوا دش پایتا پتا پجڑا کی خوشالی گی دوا دش
پایتا. دغو او دیتا ورد پختونو زوابونه با پا دغی خبرونه کی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان مانه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغوني توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سنگر له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگر لپاره له کومو سنگر توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاسو باوګان به ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خوارزان وو، موږ ورته باوګان وایي، بنګړي وایي، دام وایي، غاړه کې اچي دام، ګل میخې ورته وایي، په نستونه اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزه ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي، سیورې کړه هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي،
دړی به کې خودی، پاندری به کې خودی، نرګچور به سر اچاو، سر لرګی به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پوری کاو، سلای به سر کې دسې وهاله، چې دا پیګای به بیلاو، پاندری به کې خودی، بیا به روپۍ دسې ټکوالې، بس بندونه به سر اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به وو د کوچانو، پیسې به د کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده، تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویل چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه و، دغه یو رقم ټوټې وي، ګلي بخمل یې ورته ویلې، که چی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي او غینه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار وی.
د کابل خروسیدون کې آتش پیته کلنه جمیله وایي چې د ناوی لپاره پخوانی سینګار غوره و. نوموړی یې غوره ځکه بولي چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سینګار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوی کونه یه و رانجمه نکریزی و پدید کم مراسم نکریزاش بمکور گمه طول خوشان افغانی کانی بیا گستل سره طول ناوی تایم بمی و رو با گستل، اما وز بیخی بل رسم رمان ناوی مخشان نلیده و آقا ناوی بسته چان ولیده سون نبه خوشان ازون مخکاته بایی ور کنن.
آخری جمیله وایی چه اوز به هارونو که چوک حقا سینگرتو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسو نوراغوندی.
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کار و یه و رقم دسته زنگولی و سپین زد آخه به یه لمنه که دسته کار کن و چکدی به یه کار کن نفسدولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن کن به یه پیمو وکن بس آماغ گرای بای پا سیخه کشایان ورده کلک دندوسای وقت غاکون بای تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکون و سمدس سرکی دنو.
آقل جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره با ناوی دندوسا و حلا چه چو رزی بای شندی سریوی او هم بای یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېښت کلنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه، مګر اوس وخت کې د ناوې لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي.
هېڅ فیشان داسې فیشان نه و، دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته چې شی ورته یو هغه و خلاص. او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص، نور هېڅ شی نه و. جیز هم داسې جیز رواج نه و، یو دوه سپینې تکې به ورته وګنډلې زیاتې، یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به ورته ټول کړ زی به یې ورکړه خلاص. ویښتان خو وخته هغه و نو وخته کوڅۍ مود و، نور همداسې به یې خلاص پرېښودله. دا ډېر چې هغه شه دا د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص، شکل تونی همدا د اندازه رنجونې نکړز نور چې رواج نه و. نور نمک ښځه درلوده، دغه وخته به ښځه وای سړي نه لیدله ته څو به یې چې واده ونه کړه رواج به نه و. کوم یو به چې داسې هغه به آزادانه کار به یې ودلته کابل کې هغه به پرېښودله.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یم، یعنی هېڅ شی نه پوهېږم. مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لپتورې کې د سر له ګومنځکه زما به مخې ما ولید نانی کوم عباده ده شرم ده ما خپل یادېږي سونی روان نه وه، روزې ټولېدل روان نه وه، ارایشګاه رواج نه وه. ما سرګنۍ به چېرته راوړم، هغه به یې واغوستل لاړه به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خراب نه بهېږدا چې شی تا راوړي چې باور وکړې ما په واده کې یو لک سیرین و یو کریم و. اوس مې راپیادېږي خندا راځي. نو اوس خو یوې ارایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځ دوی څونه مصرف به کوي، دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل، لږ لک سیرین سترګې به یې تورې کړې، سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي. دغه به یې واخېستل، نایې به فیشن و شال به پیرا واچو پټه به یې کړه بوبی ته د صابون رواج غونه نه و. دغه نوړه به یې راستم خو به سوله د لوغه هم تنارس که به یې خلاصې شوې، مخکې هم لغه د وړو استفاده یې هم نه کوله. آخه آسانه فیشن چیه وه؟ د دو به فیشن که دغه نه کریم به وه، د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه. نکروزې به یې لاسونه به یې سره کړه تر هغې موږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړه لمده و یو چای لمده و چې موږ لاسونه پاک پاتې شي.
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو.
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جل ته ضرر هم نه لري. لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، به بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي، مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري. مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري، هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي، بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي په سترګو، د اندازه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي.
د سیمین امینزی په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوریدونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دې ته باید دړی یلې لکه دا اوس د ګل پاشان غوندې شی چې داسې غټې غټ کاغذونه اوس زروره کوندې، سر به یې ورته په کنډ باندې کنډ چې شي و کنډ، دا د زردلو د ونو دا د بل ونو دنه به راشکېدل، هغه به بازار کې خرڅېده، بیا به یې دا سرونه به باندې اخیر کړل، بیا به یې دا دړۍ به باندې داسې سریښولې ورجانې چې دا وځلېږي. داسې یو بدبختي وه، بیا به یې پس لکې ورته کوڅۍ کړلې، هغه ډېر معتبره سړي به کوم روغنیمو یې ورته لې، دا قواران نه به یې پیدا کړه، هغه به یې په یښتو ورته واهه. غیر د هغې نه سرخي و، دا لفسیرینو دا شیان قطعا نه و، داسې یو رقم رنګونه و داسې لکه د ګولۍ په شکل باندې، هغه به سور و شین به موږ به مکتب کې و، دینه به م کله رنګ جوړو، هغه به یې ورته سرخي وهله. کالي یې داسې و چې افغاني کالي به و، کالي یې ښه ګڼ ګڼ کمیسونه و، داسی پاولی گام به بکیا چې وډیو شاوخه نو هغه داسې وخت چې دا مشردی روپی به دې گریوان تکوهلی وي هغه به چې چا ډیر وي هغه به ډیره متبره وه چې دا متبره کده ولا شل مشردی دلته تکوهلی دي چا به کمې تکوهلی آر یو نظر به خپل وسره دا یو رقم دی اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته ته دي چې به دې خوارانو لاس کې اچولي لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنه وتي لاندې او دا به یې اچولي زه دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه په یم خو دې وخت رواج دی هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاوډي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ بخو کولې
نن یې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.